شنبه د غوی 28 د می 12 د ازادي رډو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د ماشام تورو بجو د خبرونه په منځني صف 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رډو د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روان خبرونه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې د دوو امریکایي سرچینو په استناد واوري چې د افغان ځواکونو د بودیجې یو برخه به امریکا له مکسیکو سره د دیوال پر جوړېدو مصرف کړي. لومړی خبرونه. د افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوال په زور له خپلې خاورې ونه شړي. د افغانستان کرکټ ټیم سکاټلند ته د دوو منډو په توپیر ماتې ورکړه او په فارس خلیج کې امریکا خپل محارب قوت زیات کړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوال او مهاجرین په جبر ستنېدو ته اړ نه کړي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي ازادي راډیو ته وویل
موافق
دی. وایي موږ له هیڅ هیواده په زوره د افغان کډوالو له ایستلو سره موافق نه یو، نه له ایرانه، نه له پاکستانه، نه له عربي هیوادو او نه له اروپایي هیوادو. خو کوم افغانان چې په خپله خوښه افغانستان ته راځي هغوی ته چمتووالی لرو تر څو کار ورته پیدا شي او اوس پر دې کار کوو چې شغل ورته پیدا شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی د چهارشنبه پر ورځ وویل که پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه سخت شي او د ایران د تیلو د خرڅلاو مخه ونیول شي دوی به له مجبوریته له خپلې خاورې افغانان وباسي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزیر په وینا تیر کال تر 10 ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي وو. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی وایي چې په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو پایلې اعلان ته چمتو دي. اخلي نورستانی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
کار بالا کابل لیدامه داره تدقیقات
دا وایي د کابل په حوزه کې د ټاکنو پر پایلو کار روان دی. دوی ناحیې او 14 ولسوالۍ لا پاتې دي. هڅه کوو چې شنبه اعلان کړو خو که ونه شو یکشنبه سل په سلو کې اعلان شي. د ولسی جرګې ټاکنې له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې د اکتوبر په 6 او 28 وي. په کندهار کې د امنیتي وضعیت خرابوالي له امله خلکو د اکتوبر په 28 رای ورکړي. په غزنی کې لا هم انتخابات نه دي شوي او تمه ده چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاتلند د کرکټ لوبډلې ته په 2 ماتې ورکړه. دا سیالي د سکاتلند په مرکز ایدنبرا کې وشوه. افغان لوبډله د سکاتلند سربیره د می په 19 او 28 له آیرلند سره لوبې لري او تر نړیوال جام یوه اونۍ مخکې به له پاکستان او انګلستان سره هم نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره مسابقې وکړي. د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د روانې میلادي میاشتې په 10 پیل شي. د کرکټ دا نړیوال جام به د 100 ملي لوبډلو ترمنځ په انګلستان او ویلز کې د جولای تر 14 دوام وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په منځني ختیځ او فارس خلیج کې محارب قوت زیات کړی دی. د سیمې ته جنگي بیړۍ لیږلې او د پټرویا توغندي یوه وړه دستګاه یې استولې. واشنگتن وایي چې دا هڅې د دې لپاره دي چې د ایران د تهدیدونو مخه ونیول شي. واشنگتن د ایران د تیلو او فلزاتو پر صادراتو بندیزونه لګولي دي او ویلي دي چې پر دغه هیواد دا فشارونه د دې لپاره دي چې له ناوړه فعالیتونو لکه د اټومي وسلو د پراختیا له هڅو لاس واخلي او په سیمه کې له وسلوالو سره مرستې ونه کړي. امریکا سیمیتا بی 250 جنگی الوتکی هم استولی او د ابراهام لینکن پونم ستری بیڑی لیشلی چې الوتکی انتقالوی. بلورت د ایران د سپای پاسران انقلاب ځواکونه وای تهران به هیڅ کله ل امریکا سره خبري ونه کړي. د ایران د دې پیاوړي ځواک مرستيال مشر یعد الله جوانی پروند د امریکا د جمهور رئیس د ورستیو سرګندونو پاړه په خبرګون کې ویلي چې ل امریکا سره به هیڅ ډول مذاکرې ونه شي. د جوانی دا خبري د ایران خبري اژانس تنسنیم خبري کړی دی. تر دې یو ورځ وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وویل چې د ایران چارواکي کولی شي چې د ته زنګ ووهي او خبرې ورسره وکړي. امریکا وایي چې له چین سره د تجارتي ستونزو د حل لپاره د رغونکو خبرو لړۍ پای ته ورسېده. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن ویلي چې دواړو خواوو د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو د حل او تجارتي جګړې د پای ته رسولو لپاره اغیزمن کار وکړ. منوچن دا خبری پرون د امریکا سی این بی سی تلویزیون ته وکړه او د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. تر دې مخکې د چین د سر ریاست مرستیال لیو هی خبریالانو ته ویلي وو چې خبری مناسبه وي. د بلومبرګ خبرونه په باور د چین او امریکا د استازو په خبرو کې لښ پرمختګ شوی دی. دا لانه د سرګنده چې دواړه خواوی به بیا کله خبرې کوي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پرون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پر یو شمېر صادراتو تعرفه له 10% 15% ته لوړه کړه. ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې دا به امریکا ته زیاته ګټه وکړي. د چین حکومت ویلي چې متقابل عمل به وکړي. دا خبرونه دا سجی رډو سهارنۍ خبري مچاله اوري. د سره پرونه خبره شوې دي چې له افغان ځواکونو سره د امریکا د 2 میلیارد ډالرو له جملې څخه به 200 بیرته ستنیش.
که په داسې حالاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو نه دا پیسې واخیستل شي، زه فکر کوم چې د سولې په پروسې باندې هم منفي اغېزې ولري.
د امریکا او طالبانو د شپږم پړاو خبرو د بشپړېدو په اړه مو د شتونکې کړو خیل نظر اخیستی.
خلیزادم چې وقتا امریکا په دې باندې باید نگرانی وي چې هر څومره دا مسله نو اوس غځېږي یا دوام ورکوي، په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د طالبانو د بریدونو اغیز د سولې پر بهیر چیرل شوی. د خبرونې پروسو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې په کابل کې د شاروالي لوی وکړ کوونکې سره شغیدلې یو.
دا جوچې په کوو خلک توجه نه کوي، خلک همکاري نه کوي. پلاستیک په کار چی، کاغذ په کار چی، هر شی په کار چی، کم غار څه لګي وي ګټ نه کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت دوه سرچینو ویلي چې واشنگتن غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د بودیجې یو برخه د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر دیوال ولګوي. کانګرس روان کال د افغان ځواکونو لپاره 4900 میلیونه ډالر ځانګړي کړي چې څه باندې 600 میلیونه به له مکسیکو سره پر دیوال مصرف شي. تفصیل د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د امریکا د دفاع وزارت دوه معتبر سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې پلان د عملي کولو لپاره تقریبا 604 میلیون ډالر له هغې بودیجې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ده اخیستل شوی دي. د دفاع وزارت د چارواکو د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي. د هغوی په وینا د مکسیکو سره د دیوال جوړولو لپاره تر ټولو زیاتې پیسې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ له بودیجې اخیستل شوې دي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ له بودیجې د 604 میلیونه ډالرو کمول دا معنی لري چې دفاع وزارت د افغانستان لپاره بودیجه له هغې اندازې چې کانګرس تصویب کړې وه کمه کړې ده. د امریکا کانګرس د 2019 میلادي کال په مالی بودیجه کې د دفاع وزارت ته 4.9 میلیارد ډالر د افغانستان لپاره تصویب کړی و. یو امریکایي چارواکي رویټرز ته ویلي دا له افغانستان سره زموږ د تعهد پر څرنګوالي هیڅ تړاو نه لري. د امریکا کانګرس تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان دفاع وزارت هم څه نه دی ویلي، خو په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو پخوانی سیاسي سلاکار شفیق همدم وایي چې دا د کابل او واشنگتن د ډیپلوماسۍ جدي کمزورتیا څرګندوي. شفیق همدم وویل دا څرګندوي چې د افغانستان حکومت په خپلو خارجي رابطو کې دومره کمزوری دی چې واشنگتن د افغانستان د ځواکونو لپاره پیسې په بل ځای کې مصرفوي. هغه پرون له واشنگتن ازادي راډیو ته وویل
د دې انزار نزدې اندېښمنې چې د خطر شي مناقصه ګوري چې په افغانستان کې د جنگ سیزن ده. اخواته طالبان سره د سولې مذاکرات خبره روانه ده. حکومت غواړي چې په فشار وارد کړي که په داسې حالاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو نه د بودیجې نه دغه پیسې واخیستل شي، زه فکر کوم چې په لویه کچه باندې افغانستان امنیتي حالات باندې او حتی د سولې په پروسې باندې هم منفی اغیزې ولري.
شفیق همدم وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ثابته کړې چې غشتلې دي او حکومت اړتیا ورته لري، خو په رهبرۍ کې کمزوري شته. د همدم له نظره دا چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه لا هم د سرپرستان لخوا اداره کیږي یو اساسي مسأله ده. د امریکا دفاع وزارت په داسې وخت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره بودیجه کم کړی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو طالبانو او داعش پر ضد په سخته جګړه کې ښکیل دي. له بل پلوه د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي استازو سره د افغانستان د ولسکلنې جګړې پر پای خبرې کوي.
په راپور کې مو د شفیق همدم څرګندونې واورېدې چې د افغان حکومت له منتقدینو څخه دی. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو د پنځشنبه په ورځ پای ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دې خبرو کې خلیلزاد چې د امریکایي پلاوی مشي کوله په دې خبرو کې د ساوکا خو ډاډمن پرمختګ خبر ورکړ. طالبانو هم د خبرې مثبت ارزیابي کړې دي او طالبانو ویلي چې اوس د بل پړاو تر پیل پورې د اړوند موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. احمد تکل د دې خبرو پر نتیجو د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې لغړې شینکی کړوخیل سره مرکه کړې.
داسې یو اټکل له طالبانو سره یا له امریکایي چارواکو سره او یا لږ تر لږه دلته په افغانستان کې د ننه له سیاستوالو څارونکو سره شته چې دا خبرې به بالاخره څو پړاوونه نور روانې وي او څه وخت به پای ته رسیږي؟
دا زیات پیشبینی کېدله په دې باندې نه شي، ځکه چې طالبان اوس یو پسله یو بینالمللي پلاتفارم ته وتلی دي په منطقه کې ځانته خامیان پیدا کړي دي. نو همدې خاطر امریکا هم په ډېر حوصله مندي باندې دوی سر مخ کېږي، ځکه چې دوی زیاته امتیازګري خوا ته پسله لاسه چې پسله غواړي چې دوی افشا د لاسه راوړي او نور بیا ځان سره شریکه کړي. نو په همدې خاطر باندې تر څو پورې چې دوی په خامیانو باندې کافي فشار را نسي او یا هغوی په دې باندې قانع نه سي چې په دې پروسه کې د لاس زیات نه وهي څوپره زه په سره یو نتیجې ته سره ورسېږم. نو دا مربوط ده چې د منطقې لوبغاړي، استخبارات، ممالک، هر کسان چې په دې په افغانستان یا منطقه کې زینفه دي، که څوپره چې دې مداخله روانه وي او د دې خپل هغه اندېښنې حل شوي نه وي، زه فکر کوم دا د ټولو په ان باندې همدا خبره ده چې دا خبره به کافي غزيږي.
نو د دې معنا دا ده چې جګړه به دوام کوي.
متاسفانه جګړه دوام کوي. شاید هغه یو تاکتیک چې طالبان هم کاروي، فکر کوي چې څومره دې جګړې په سازور ورکی او شاید همیانو مشوره متهم داري خصوصا د پاکستان چې تاسو څومره چې کولای شئ فشار راوړي تر څو پورې پسلاغه امتیاز لاس راوړي او زیات امتیاز لاس راوړي. چې متاسفانه دا یو صحیح تاکتیک نه دی. دا یو تاکتیکي اپروچ دی یا برخورد چې غواړي چې که څومره جګړې ته دوام ورکړي نو دوی به امتیازګري زیاته وکړي. چې متاسفانه افغانان واقعا د دې خبره باندې ډېر خفه دي او د اوربان مسله ونه شوله او چې افغانان غواړي سخت لومړیتوب ورته ورکوي هغه د اوربان مسله ده، ځکه چې هر ورځ دواړه طرف ته صرف افغان وژل کېږي.
خاغلی خلیلزاد د شپږم پړاو خبرو له پای ته رسیدو وروسته پر ټویټر په خپل پیغام کې د هم لیکلي دي چې په دې خبرو کې زیات چټکتیا یا سرعت ته ضرورت شته. فکر کوي د هغه مقصد هم دغه دی چې د تاسو یې پاړه د اوس خبرې وکړي؟
بالکل. ان خلیلزاد هم چې واقعا امریکا په دې باندې نگران وي چې هر څومره دا مسله نور اوس غځېږي یا دوام ورکړي، په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي، ځکه چې د منطقې ممالک په نیت باندې دا شک لري چې هغوی غواړي چې دا لوبه یا دا پریکړه امریکا ته ډېر قیمته تمامه شي. نو ځکه خلیلزاد به حد اعظمي کوشش کوي چې دا موضوع تر زر د پای ټکه کې تر څو پورې پسلاغه هغه جبران د خسارې ډېر زیات نه وي.
بله. او میرمن کړوخیل، وروستۍ پوښتنه، تاسو باور لرئ یا فکر کوئ چې دغه ټول جریان حقیقي دی او دواړه خواوې غواړي چې نتیجې ته ورسیږي؟
په دې باندې مطمئن یو چې امریکا نور د جنگ دوام څخه خسته شوې، ترامپ هم انتخابات خواته روان ده او هم په دې باندې نگرانه ده چې نشي چې طالبان د نور ګروپونو یا نور ملک لاس ته ونډلېږي او دې ته به یو بل تهدید په دې منطقه کې جوړ نشي، یا مستقیم دي ته یا غیر مستقیم دي ګټې ته په منطقه کې. طالبان بدون شک په دې کې شک نه لرم چې طالبان به نور له جنگ له وژنې نه یا له وژل کېدلو نه به دوی هم خسته شوي، اما دا چې په طالبان باندې څومره فشارونه دي، څوک نه څه غواړي، ځکه چې دوی هم اوس فعلاً په افغانستان کې متوتر نه دي، دوی د باندې دي او د دې کورنۍ مثلا په نور ملکونو کې په اسلام غیر مستقیم شکل په ګراوګان کې پاتې دي. نو اندازه خو په دې باندې به فشار وي چې دا جنگ ته دوام ورکړي یا د نورو د خوښې سوله راشي چې د ځینو ملکو ګټې پکې خوندي پاتې شي. نو زه فکر کوم چې طالبان به یو اندازه کاملا یو استقلالیت به ونه لري څرنګه چې دوی غواړي، او زه مطمئن یم که دوی کورنۍ خوندي وي په داسې ځایونو کې وای شي دوی زر تر زره یو موافقې ته رسېدلی وای او دې حالت ته د پای ټکی ایښی وای.
شینکی کړوخیل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
و بجې او 15 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته فریبا ظاهر کتنه کوي.
نیویارک ټایمز تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري، طالبان په داسې حال کې چې د سولې خبرې کوي د مرستندوی کارکونکو پر ضد نوې جبهه پرانیزي. د مقالې په پیل کې راغلي دي روانه اونۍ چې کله طالبانو په کابل کې پر هغې موثر برید کوه چې امریکا یې تمویلوي، د دوی مذاکره کوونکو له امریکایي پلاوي سره د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې کولې. نیویارک ټایمز لیکي طالبانو پخوا هم پر مرستندوی موسسو بریدونه کړي دي، خو د چهارشنبې په ورځ پر کاونټر پارټ انټرنیشنل موسسې د دوی برید ډیر سخت و. تر حملې وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دستي مسؤلیت ومنه او پر ټویټر یې د برید تفصیل ورکړ. ورځپاڼه لیکي د قطر په پلازمینه دوحا کې د خبرو پر مهال دې حملې ته چې پر ملکیانو وسوه نه د امریکا پلاوي اشاره وکړه او نه هم طالبانو یاده کړه. ورځپاڼه وړاندې څرګندوي که څه هم طالبانو د افغان حکومت د اوربند وړاندیز د روژې په میاشت کې رد کړی دی، خو دا ژمنه یې کړې وه چې دوی به په دې سپېڅلې میاشت کې هغه اهداف په نښه نه کړي چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوړي. نیویارک ټایمز لیکي په کابل کې د چهارشنبې د ورځې پر برید د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس انتقاد وکړ، خو د امریکا د سولې د پلاوي مشر زلمی خلیلزاد پر دې پیښې خوله پټه کړه. جګړو افغانان بې کوره کړي. بلې خبرونې فارین پالیسی بیا د افغان کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په سر لیک کې راغلي دي چې پاکستان د دې کډوالو لپاره داسې دي لکه خپسکه، خو افغانستان هم دوی ته خوندي نه دی. په دې مقاله کې لولو پاکستان په نړۍ کې د کډوالو د یو لوی جمعیت کوربه دی او د هغوی د ایستلو لپاره هلې ځلې کوي. خبرونه لیکي پاکستان ګڼ هغه کسان خپل هیواد ته استوي چې کله یې هم هلته ژوند نه دی کړی. په مقاله کې وړاندې د نازنین په نوم د یوې 28 کلنې افغانې ژوند تصویر شوی چې په پاکستان کې زیږېدلې ده. د دې میرمنې پلار او مور په 1999 کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال له کابل وتلې وو. فارین پالیسی لیکي د نازنین په څیر په میلیونونو کسان چې په پاکستان کې د افغان کډوالو دوهم او دریم نسل وو په دغه هیواد کې زیږېدلې، خو د پاکستان تابعیت یې نه دی ترلاسه کړی. ویل کېږي چې د اوس لپاره 4,00,000 افغان کډوال چې نومونه یې ثبت شوي دي په پاکستان کې ژوند کوي، نږدې 1,000,000 داسې افغانان هم شته چې د کډوالۍ لاسته پرته په پاکستان کې اوسي. نازنین فارین پالیسی ته ویلي دي چې خپل ماشوم ته اندېښمن نه ده، ځکه که پاکستان په زور وویستله د بچي راتلونکي به یې په افغانستان کې روښانه نه وي. فارین پالیسی ویلې کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو نښه نه تر سترګو کېږي، نو افغان کډوال ښایي اوس دې ته ډېر فکر کوي چې داسې هېوادو ته ولاړ سي چې هلته دایمي ژوند وکړي. خبرونه وړاندې لیکي پاکستان د نړۍ په هغو دیرشو هېوادو کې یو دی چې هغو کسانو ته چې په خاوره کې یې وزېږي پرته له قید او شرطه تابعیت ورکوي، خو دا قانون یې پر افغان کډوالو نه دی پلی کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ پرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. په روانې خبری مجلې کې وړاندې د ایران او د امریکا د لانجې په ارتباط اوریدل شي. د امریکا جمهور رئیس ایرانی چارواکو ته ویلي دي چې دوی کولی شي چې ټرمپ ته زنګ وهي او له هغه سره خبري وکړي، خو د ایران د سپای پاسران انقلاب ځواکونو یو چارواکي دا خبره په کلکو رد کړې ده. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو، خو اوس د ایران او د افغانستان په ارتباط یو مطلب. ایرانی چارواکي وایي لویدیز دې د افغان کډوالو په برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د افغان کډوالو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس عراقچی دغه څرګندونې خبرې کړې دي چې وایي د افغانانو د ډیرو کړاوونو دلیل په خپل لویدیز هیوادونه دي او اوس باید د کډوالو په وړاندې مسؤلیت ادا کړي. د ایرانی چارواکي تر دې وړاندې ګواښ کړی و چې پر دې هیواد د امریکا د فشارونو له زیاتېدو سره به تهران ټول افغان کډوال له خپل هیواد وباسي. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د جمعې پر ورځ له ایرنا دولتي خبري آژانس سره په مرکه کې پر هغو تبصرو حیرانتیا وښود چې د چهارشنبې پر ورځ له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه کړې وې. عراقچی وایي کډوالي او پناه غوښتنه یو نړیوال بحث او پدیده ده او د دې بیې ورکول هم نړیوال مسؤلیت دی. دغه ایراني چارواکي زیاته کړې چې د ایران خلکو د خپلو انساني او اسلامي باورونو پر اساس په تیرو 30 کلونو کې د افغانانو په ګډون د نورو هیوادونو کډوالو ته په خپل خاور کې ځای ورکړی دی او لا به ورکړي، خو وایي نور نړیوال ادارې په ځنګړي ډول لوی دي هیوادونه چې د عراقچو په خبره د افغانانو د ډیرو ناخوالو عاملین دي هم باید خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې که د امریکا بندیزونه اغیز پرې وکړي او د تیلو صادرات یې صفر سي، نو مجبور دي چې له افغان کډوالو وغواړي څو له دې هېواده ووځي. د خبرې ته د افغانستان حکومت خبرګون ښودلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان کډوال او پر ایران د امریکا بندیزونه دوی بېلې موضوعګانې دي او باید له کډوالو سره سیاسي چلند ونه سي. وس مهال په ایران کې څه باندې 3 میلیونه افغانان ژوند کوي چې د ایرانی چارواکو په خبره په هغه وخت کې تر 2 میلیونه ډیری دندې د افغانانو لخوا اشغال شوی دي او په دې سره هر کال ایران تر 500 میلیارد یورو باسي. عراق چې دا هم ویلي د ایران په ښوونځیو او پوهنتونونو کې لسګونه زره افغانان وړیا زده کړې کوي چې د خبره دا د ایران په زیان تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه ډیر کړي دي. د ایراني چارواکو دا هم ویلي چې هیواد خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته ژمن دی او خبره د افغان کډوالو ایستل د حکومت په اجنډا کې نه ده، خو د هغوی په اړه پر نوې لارو چارو غور کول یو بېله موضوع ده. په همدې حال کې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د عراق چی د خبرو په غبرګون کې یو شمېر ایرانیانو هم سخت انتقادونه کړي دي. ځینو یې عراق چی تورن کړی چې افغانان د امریکا څخه د امتیاز اخیستلو په موخه د یوې وسیلې په توګه کاروي. ایران له اوږدې مودې راهیسې له خپلې خاورې افغان کډوال په جبري توګه باسي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې له ایرانه نږدې 8000 افغانان په جبري توګه ایستل شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونه وایي تهران به هیڅکله د امریکا له متحده ایالاتونو سره خبرې ونه کړي. ایرانی لوري دا خبرې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په ارتباط په عکس العمل کې کړې دي. د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ د زیاتېدو په حال کې دی. د راپورونو په حواله د امریکا B-25 بم غورځوونکې الوتکې پرون په قطر کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډې ته رسیدلې دي. او د خبرونې په پیل کې مو دا خبر هم درلود چې د امریکا نور محارب قواوی هم په فارس خلیج کې په زیاتېدو دي. فرشته جلالزی راپور لري.
د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ګارد مرستیال مشر یدالله جوانی پرون ویلي چې له امریکا سره به هیڅ ډول مذاکرې ونه شي. د جوانی دا خبرې د ایران خبری آژانس تسنیم خبرې کړې دي. جوانی هم دا راز ادعا کړې چې متحد ایالات به هیڅکله د ایران پر ضد د پوځي اقدام جرأت هم ونه کړي. تر دې یوه ورځ وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ایرانی چارواکي د ټلیفون ورته وکړي. ټرمپ د ایران پر ضد د پوځي اقدام امکان هم رد نه کړ، خو وویل چې له ایرانی لوري سره خبرو ته تیار دی. ټرمپ د پنجشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل وګوی باید زنګ راووهي او که داسې وکړي موږ خبرو ته تیار یو، موږ هیڅ پټه مسله نه لرو. ډونالډ ټرمپ تقریبا یو کال مخکې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې ووت. له هغه راهیسې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ لا زیات سوی دی. د امنیت شورا 15 دایمي غړو او جرمني په 2015 میلادي کال کې له ایران سره د اټومي فعالیتونو په اړه د جوړجاړي موافقه وکړه. د موافقې پر اساس به ایران د خپلو اټومي پروګرامونو فعالیت محدوداوه او نړیوالو به پر ایران بندیزونه کمول. خو ټرمپ وویل چې په موافقه کې د ایران د میزایلو پروګرام او له تروریستي ډلو د ایران د ملاتړ مسله نه وځای شوې. له دې امله یې کمزوري وبلله او امریکا یې ورڅخه وایسته. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت وویل چې خپلو ګټو ته د ایران د تهدید له امله د سمندري قواو یوه ډله سیمې ته استولې ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا د امریکا د سمندري ځواکونو ډله د پنجشنبه په ورځ د سویس تر کانال تیره شوه. د رپورټونو په حواله د امریکا B-25 ستراتیژیکي بم غورځوونکې الوتکې پرون په قطر کې د امریکایي ځواکونو په پوځي اډې سنټکام کې کښته شوې.
آزادی خبری مجله اوری
د خبری مجله په انټرنیټ کې په azadirado.com کې نیولای شي. د azadirado پروانه خبرونه کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې د شاروالي لوي کارکونکو سره ژغیدلی چې د خلکو د مرستې تمه لري. azadirado ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمې سونه هم لولو. خو لنډ خبرونه د افغانستان حکومت وای هیڅ هیواد باید افغان کډوال او مهاجرین په جبر سنیدو ته مجبور نه کړي. دا خبره د افغانستان د کډوال او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی آزادی رډو ته وکړه. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی وای چې په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو پایلې اعلان ته تیار دي او دا تمه لري چې دا نتیجې به نن یا سبا ته اعلان شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاتلند د کرکټ لوبډلې ته په دوو منډو ماتې ورکړه. دا سیالي د سکاتلند په مرکز ایدنبرا کې ترسره شوه. د امریکا متحده ایالاتونه په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل محارب قوت زیاتوي. د سیمې ته یې جنګي بیړۍ لیږلې او د پټرویا توغندي یوه وړه دستګاه یې استولې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه وایي تهران به هیڅکله د امریکا له متحده ایالاتونو سره خبرې ونه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه څرګندوي چې له چین سره د تجارتي ستونزو د حل لپاره د رغونکو خبرو لړۍ پای ته ورسېده. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن ویلي چې دواړو خواوو د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو د حل او تجارتي جګړې د پای ته رسولو لپاره اغیزمن کار وکړ، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره ماسکو ته روان ده. پامپیو به له پوتین سره د وسلو پر کنټرول شمالي کوریا، اوکراین او وینزویلا خبري وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. د ژوند رنګونه پروګرام درو تر دې پروګرام وروسته ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو.
د ژوند رنګونه
زمانه مبل صبر ده.
څه کار کوي؟
زه په شاروالي کې کارګر یم.
اڅه را وخت کې چې په شاروالي کارګر یې؟ اوس دلته منګه ګورې چې دغه جوچی پاکوي.
او دا جوچی پاکو خو خلک توجه نه کوي، خلک همکاري نه کوي، کمګار څه لګیاوي وي ګټ نه کوي.
هر ورځ دغه جوچی دلته پاکای دغه
هر ورځ کې دغه جوچی پاکو
مې څنګه خلک بیرته راځي چې بګچي؟
نو خلک پلاستیک پکې هر چی، کاغذ پکې هر چی، هر شی پکې هر چی مشکل جوړیږي. خام مخانو
پرته لدی زې چې دغه پاکوي نور کوم زینې کوم ساحته سی پاکوي
نور دغه د میدان د ویالې غاله نه د سرک دا تر میدان پر پکو
ته دغه ویالې پاک نشي دا به کوم مشکل جوړ کی؟
مشکلات خو جوړیږي چې وبه ذخیره کیږي، لارې بندیږي او روونه وبه نه سیټ کولای شي تیر شي.
اور اورز باید پاک شي.
اور اورز باید پاک شي نو بیا بندیږي. بند
خلکو تم ویل دي مثلا چې تاسو دغه جوچو کې دغه چټلیانې ماچوي چې مشکل
تم ویل خلک هیڅ نه مني، خلک هر څورته وای خپل کار کوي.
داس کسان هم لیدل چې موټر کې شیان خري په سر کوچي
آی چې سره موټر نه ماچي او په لارې کې ماچي.
څه غوښتن لري داس خلکونه؟
دا خلکو نه غوښتن نه دا چې باید توجه وکړي، خلکو موږ سره همکاري وکړي چې دا زمونږ خار پاک شي.
څه غوښتن لري د مشران نه چې څه وکړي؟ باید شروالې ته
وکړي که په بند کې چې بیا سیاست کې مخ ته ځو بیا یې ګټه نه کړي.
د ژوند رنګونه پروګرام مریم ټوخي وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
کریم شهید له غزنی پر استولې سمس کې لیکلي دي ټول افغانان باید خپل ځانونو ته کارونه پیدا کړي ترڅو نور افغانان د نورو د وښو بار نشي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د افغانستان په سوله کې هم ایران خنده هم پاکستان او دغه دوه هیوادونه طالبان نه پریږدي چې سوله وکړي. د د پوینا ځکه چې د دوه هیوادو ګټي د افغانستان په جګړه کې دي. تازه خان سمسور لننګرهار پراسته ولې سمس کې لیکلي دي لټولو افغانانو غواړم چې د روشي په میاشت کې لبی وسلو کورنیو سره مرسته وکړي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکي پروژې کې دي طالبان او حکومت له جګړې لاس واخلي. عبدالعزیز لزابل لیکي طالبان خپلواک نه دي ځکه یې اوربند ونه کړ. الیاس له هلمند د شینکی کړوخیر خبرو ته اشاره کوي چې د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په پیل کې خبرې شوې. دی لیکي چې دا خبره زره دومه چې شینکی کړوخیر وایي طالبان مستقل نه دي. عبدالرحمن له کابل پراسته ولې سمس کې لیکلي دي چې طالبان که پروژه کې اوربند کوي په اختر کې د اوربند وکړي. او عبیدالله پراسته ولې سمس کې لیکلي دي طالبان به کله هم اوربند ونه کړي، دوی خپلې ګټې په جګړې کې ویني. دا سجر رو دا خبری مجله هم دلتا سر تا ورسیده خوز مشخبرونی دا ماشام تا رو بجو پوری دوام لری. با بل خبری مجله که احمد جعفر احمدی لطا سرده.